ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಗ್ರಾನ ಉರಿದಿನ ಕೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹಿವರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವದ್ರ ಒಲ್ಲಸಮ್ದ ಅಪ್ರೈಲ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ಥೇ ಯೋಲಸಮ ನೇಟದ ವಕ್ತ ಶಬೆದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅದ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಬಿದಿ ಅತ ಬಜಿ ಔ ದಲ್ತ ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಗುಲ್ ರಸ್ ಔ ದಶ್ಪಿ ಯೋಲಸ್ ನಿಮಿ ಬಜಿ ಶಬಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿಬ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಿಮಿ ಗೆಂಟೆ ದೇ ಖಬರಿ ಪರವನ ಕಿ ದರ್ತ ಚ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ اول تاسو بلاندی کو د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو د پاکستان سفارت سره تعلق لرونکې د امن نوبل انعام ګټونکې ملالای یوسفزئی ته د امن استازي اعزاز ورکړل دی. ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټیرس ویلی ملالا نه صرف یو اتله ده بلکې د بشري حقوقو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. د افغانستان مشرقی ایالت ننګرهار چارواکي او ځای خلک وایي د امریکې او افغان خصوصي ځواکونو د اچین ولسوالي د داعش وسلبانو نه پاکه کړې ده. او وایټ هاوس وایي د شام صدر بشر الاسد د اوږدې مودې پورې په واک کې د پاتې کېدو هیڅ لار نه ویني. او څوک د خبرونو تفصیل ته ملګرو ملتونو د پاکستان سواد سره تعلق لرونکي د امن نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزئی ته د امن استازي اعزاز ورکړی دی. د ګلپورز د نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د دستوري په وخت د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټیرس 19 کلنې ملالا یوسفزئی ته د هرکلی په وخت وویل. د فزیکس پخوانی پروفیسر د نړۍ تر ټولو مشهوري طالب علم په وړاندې ولاړ دی چې نه صرف یو اتله ده بلکې د بشري حقونو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. د پاکستان یو پوځي عدالت بلوچستان او کراچۍ کې د جاسوسۍ او هیواد بې ثباته کولو کې د ککړتیا په سر هندي جاسوس کلپشند یادیو ته د مرګ سزا اورولې ده. یادیو په کال 2018 کې د مارچ په 3 نیټه بلوچستان ایالت کې نیول شوی و. پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا یادیو ته ورکړل شوی سزا پخلی کړی دی. د افغانستان مشرقی ایالت ننګرهار چارواکي او ځای خلک وایي د امریکې او افغان خصوصي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د داعش وسلوالو ناپاکه کړی. د وایس اف امریکا افغان سرویس یو خبریال د 1300 ورځو راهیسې د افغان ځواکونو سره د لرې پرتې اچین ولسوالۍ سفر کړی دی چېرته چې داعش وسلوالو ګڼ شمېر کلو ته په غټه کچه نقصان رسولی. چارواکي وایي په ننګرهار ایالت کې د 10 ورځو په عملیاتو کې په لسګونو داعش وسلوال وژلی شوي دي. ځای خلکو وایس اف امریکا ته ویلي داعش وسلوالو د خلکو د 200 نه زیات کورونه وران کړي. وایټ هاوس وایي دوی داسې هسلار نه ویني چې د شام صدر بشر الاسد د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې شي. امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ وایي چانس پایسر خبریالانو ته ویلي د بشر الاسد په واکمنۍ کې د یو مستحکم او امنناکه شام تصور نشي کولی. د وایټ هاوس ویان ویلي شام کې د امریکې اولنۍ ترجیح داعش ته شکست ورکول دي او د هغې وروستو په قیادت کې د بدلون لپاره ماحول برابرول دي. د امریکې پوځ وایي دوی اوس هم د شام د سرحدونو د پاسه د روس سره څه قسم انښتې د خطر امکان کمولو قابل دي خو تر اوسه دا واضح نه ده چې د دواړه ملکونو ځواکونو ترمنځ هاټ لاین یا نیخ پنی غرابی تا اوس هم پرزیده او کنه چې شام هوای حدونو د پاسه د دواړه ملکونو جنگی جهازونو ترمنځ د جنگی دو مخنی ورلو پارا پرزیکل چه بیو. د امریکی مرکزی کمان ویان کرنل جان تامس د گل پورس خبری اعلانو ته ویلی د امریکی پوست 13 هفته د اطلاعاتو پلاین روس ته امریکایی میزایل حمله نا خبر کلو. امریکې د میزایل حمله د کیمیایي حملې په جواب کې کړې وه چې پکې د اویا نه زیات د 80 نه زیات عام خلک وژل شوي وو. دغه کیمیایي حملې تور د شام صدر بشر الاسد په ځواکونو لګولې کیږي. د امریکې خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن د شام حکومتي ځواکونو پر ضد 13 هفته امریکایي میزایل حملې لپاره د نړیوال مشرانو مرسته ترلاسه کولو په وخت ژمنه کړې ده. امریکا به د نړۍ هغه جارحیت کوونکو هیوادونو مخې ته ودرېږي چې په خپلو خلکو حمله کوي. ټیلرسن په اټلی کې د نړۍ اوو غټ اقتصادي ملکونو یا G7 د غونډې په وخت د ټسکن په کلي کې په قبرونو ګلونه غوړولي چېرته چې نازی پوځ په دویم عالمي جنگ کې د 1500 نه زیات عام خلک وژلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ملګرو ملتونو د پاکستان سوات سره تعلق لرونکي د امن نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی ته د امن استاد اعزاز ورکړی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټیرس ویلي ملالہ نه صرف یو اتله ده بلکې د بشري حقوقو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. نور حال پې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په خصوصي توګه د جنکو په تعلیم توجه ورکولو سره د نوبل جایزه ګټونکو ملالہ یوسفزئی د ملګرو ملتونو د امن لپاره سفیر په توګه نومول شوې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو هډ کوارټر یا مرکز کې یوه دستوري کمچې په ګرد نړۍ کې د فیسبوک او یوټیوب د لارې په ژوندې بڼه خودلې کېده. په محل د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال انټونیو ګوټیرس د 19 کلنې ملالہ یوسفزئی هرکلی کولو سره وویل چې زه یو د فزیکس پخوانی پروفیسر د نړۍ یوې تر ټولو مشهوري طالب علم ته مخامخ ولاړم. نوموړي ملالہ ته وویل چې دا نه یوازې یو تکړه جینه بلکې د خپل ژمنو ډیر په ایمانداري سره پوره کوونکی انسان دی. هغلی ګوټیرس ملالہ یوسفزئی ته په فریم کې بند سرټیفیکیټ ورکولو په وخت د نوموړي د ټولو انسانانو لپاره خدمات په ګوته کړل. په دغه موخه نوموړي د ملالہ د ټولو خلکو د حقوقو په حوصله سره دفاع کولو یادګیرنه وکړه چې پکې خزو او جنکو ته تعلیم او برابري شامل ده. نوموړي سیکرټر جنرال د خطرو باوجود د ملالہ یوسفزئی لخوا د خپل ژوند امن لپاره وقف کولو په خاطر د احترام ملالہ یوسفزئی په ګرد نړۍ کې هغه تر ټولو کم عمر جینه ده چې په کال 2014 کې د 19 کالو په عمر کې د نوبل جایزه ګټلې. نوموړې اوس تر ټولو کم عمر د ملګرو ملتونو د امن سفیر ده. نوموړې 19 کلنې ملالہ د جینکو د تعلیم لپاره خپل کمپین هغه مهال پیل کړو کله چې د نوموړې عمر 19 کاله وو او د پاکستان په سوات سیمه کې د طالبانو د واک لاندې ژوند کولو. هغه وخت باندې نوموړې د جینکو د تعلیم د حق ترلاسه کولو په خاطر د بی سی اردو جب ویب سایټ لپاره بلاګونه لیکل. تیر ورځ د ډیپلوماټانو یوې ډکه کمرې ته په وینا کې ملالہ یوسفزئی وویل چې تعلیم د هر ماشوم حق دی او په خاصه توګه په دې لړکی جنکه نه دی هیرول پکار. هغه زیاته کړې ک چې مونږ مخ پړوان دي تل غواړو نو مونږ لبا جنکو ته تعلیم ورکول وی او کله چې تاسو داسې وکړي نو بیا تاسو ویل شي چې تاسو ټولنه او ټوله معاشره بدل کړه. په دغه موخه نوموړې د خپل پلار ستاینه وکړه او وی ویل چې د نوموړې پلار ضیاءالدین یوسفزئی همې مشت دې حوصله افزائی کړي. ملالہ وویل چې زما په برخه کې چې کومه خبره بدله ده هغه دا چې زما پلار زما مخه نه دنیولې. هغه ویلي چې دا خبره نه ده چې زه ډیره قابلیت او خيارا او یا ما ته څه خاص تربیه راکړې شوی بلکې دا زما پلار او زما کورنۍ وا چا چې به ما ته ویل چې زه ویل شم او ما ته دا حق ترلاسه دی. 19 کلنه ملالہ یوسفزئی هغه پښتنه پیغله ده چې د کال 2012 د اکتوبر په 9 پرې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په منګور خار کې طالبانو یو وجون کې حمله کړې و چې په دغه حمله کې د جوبل کې دورستو ملالہ یوسفزئی د علاج لپاره برتانیې ته وړل شوی و. کله چې ملالہ یوسفزئی طالبانو د تعلیم لپاره د غږ پورته کولو په جرم په سر په ګولې وشتې وا هغه مهال د هغې عمر یوازې 15 کاله وو. په برتانیا کې د روغې دورستو نوموړې ټوله نړۍ کې ماشومانو لپاره د تعلیم د حق په لړ کې هلې ځلې کوي. ملالہ ته په کال 2014 کې د 19 کالو په عمر کې د امن نوبل انعام ورکړل شوی او د دې ترڅنګ یې ګڼ شمېر نورې نړیوالې جایزې او سندونه ګټلې دي. ملالہ یوسفزئی ویلي چې طالبانو زما د وجلو لپاره خپلې ټولې هڅې کړې خو هغوی پکې ناکامه شوي. نوموړې ویلي چې دا یو واضح ثبوت دی چې څوک هم زما د امن او جنکو د تعلیم لپاره په کار کې مخه نشي نیولې. ملالہ یوسفزئی په برتانیا کې د خپل مور او پلار او رونو سره ژوند کوي چرته چې نوموړی د ملالہ فنډ د لارې په ګرد نړۍ کې د ښځو د تعلیم لپاره خپل کمپین پیل کړی. ملالہ یوسفزئی په نایجیریا کې د چیبوک د جنکو د کورنو سره لیدلې. د شام د کډوالو لپاره په لبنان کې سکولونه پرانستي او په پاکستان کې د جنکو تعلیم لپاره پنګ اچولې. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د یو سل 1.5 میلیون نه زیاتې جینکه نن د سکولونو نه بهر دي چې پکې زیاتره په کوم عمر کې په زور واده کړي شوي یا د خپلو وړو رونو خويندو خیال ساتي او د تعلیم د حق نه محروم دي.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی هوند ملالا یوسف سید دغه دستوري او په پاکستان افغانستان او نړۍ کې د نوموړي د تعلیم لپاره کوششونو او رول باندې مو د شاکر الله صاحب سره خبرې اترې کړې دي چې یونیورسټي اف میریلند او سټیټفورد یونیورسټي کې پروفیسر دی. د دوی سره دا خبرې اترې مو د څو شېبې وړاندې خبرونو کې کړې وې. تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
اعزاز دے ملالے دا پارا او دے ټول پاکستان او بیا خاص کر دا پښتنو دا پارا یو غټ اعزاز دے چې هغه نن د ملګرو ملتونو د امن استاد یو ټاکلې شو او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ورته خپل سرټیفیکیټ د ټول غونډې په مخ کې ورکړل شو. نو د دې سره به داسې وشي چې د ملالۍ چې کوم مخکې نه آواز و د هغې چې کوم غږ و د تعلیم او د امن دپاره نو هغې ته به اوس د اقوام متحده هغه یو طاقت میلاو شي. اوس چې هغه د امن او د تعلیم دپاره کومې خبرې کوي نو هغه به د هغې یو ذاتي رای نه وي بلکې هغه به د اقوام متحده یو رای او د هغې خصوصی کردار ورکړی شوی دی. نو هغه د جنکو د تعلیم لپاره چې دا هغه مطلب دا دی چې د امن سرا او یا د بی ام نه سرا د جنکو په تعلیم باندې کم اثر دی او ملالۍ داسې کم قدمونه اوچتولې شي چې د هغې سره امن راشي او د امن په ذریعه سره د دنیا جنکو ته خاص کر د غیر ترقی یافته د لږ ترقی یافته ملکونو جنکو ته د تعلیم مواقع میلاو شي.
شاکر الله صاحب، دوه پوښتنې. یو خدا چې په پاکستان او افغانستان کې ډیر ماشومان د سکولونو نه بهر دي، هلته کې ملالہ سو رول لوبولی شي چې اوس ورته د ملګرو ملتونو سرپرستی هم ترلاسه شوه. او دویمه دا چې انټونیو ګوټیرس وایي چې ملالہ یوسفزئی نه صرف یو اتله ده بلکې د بشری حقونو لپاره هغې خپل ژوند هم وقف کړی دی. د نړۍ او د ملګرو ملتونو دغه مشر څومره متاثر او د ملالہ یوسفزئی نه او په پاکستان او افغانستان کې د نوموړي په راتلونکو ورځو کې رول څه ویني؟
نو د سوال دوی سي دی یو چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر څومره متاثر او هغه پروګرام کې نن زه په خپل شامل وم او هغه چې په کوم شو او کوم فخر سره دی ملالۍ باره کې خبرې کولې او په دې باندې څومره زیات فخر یې کولو او اطمینان اظهار یې کولو چې ملالۍ چې کوم دی هغې دا د امن د استازي دا کار چې قبول کړو نو هغه ورته ډېر زیات خوشحاله ښکارېدو چونکې دا ستر سے کتر عمدہ کار وایي چې هغه د امن په راوستو کې خپل کردار ادا کړي نو هغه ته داسې ما ته دا ښکارېده چې ستر سے کتر ته واضح طور باندې دا ښکارېده چې د ملالۍ د اقوام متحده په راتلو سره به د هغه خپل کار ډېر اسان شي او د هغه او د ملګرو ملتونو په آواز کې به وزن پیدا شي. دویم خبره چې تاسو د پاکستان او د افغانستان د جنکو د تعلیم خبره وکړه نو هغه کې زما د ملالۍ او د دیودی سره بیګا ماسوتن په نیویارک کې یو په یو خبرې وشوې. هغه کې ور سره هم دا خبرې ما ډسکس کړې چې یاره زمونږ د علاقې لپاره به څه اقدامات یو څه کېدی شي نو هغې خو د مخکې نه هم دا خبرې وکړې چې یاره په پاکستان او افغانستان کې زمونږ ډېر کارونه سړکو پورې روان هم دي خو هغې هغه خپل کارونه په دغه علاقو کې لږ غوندې غلي ساتي او د هغې وجه دا ده چې هلته بیا د هغې هغه دغه ته لګیا خطره پېښېږي حالانکه هغې ډېر کارونه کوي. هغې یو د جنکو دپاره په شانګله کې یو ډېر غټ کالج شروع کړی دی بل دی ګلمکۍ نتورک په نامه باندې هغه یو اداره قائم کړې ده چې هغه زیات تر په پاکستان افغانستان او ورسره داسې نور یو څو ملکونو کې کار کوي او د هغې بنیادي مقصد دا دی چې ځوانانې جنکۍ او هلکان هغه موټیویټ کړي هغه روچت کړي چې هغوی د خپل حق دپاره آواز اوچت کړي
سمه ده
او مخکې لاړ شي دا هغې دغه ساز مخکې بوځي.
ډېره مننه شاکر الله صاحب موږ سره د خبرو کولو.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دی ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د افغانستان مشرقي ایالت ننګرهار چارواکي او ځای خلک وایي چې د امریکي او افغان خصوصي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د داعش وسلوالو نه پاکه کړې ده او د لس ورځو په عملیاتو کې په لسګونو داعش وسلوال وژل شوي دي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د افغانستان ختیځ ولایتي چارواکو او ځایي اوسېدونکو وایس اف امریکا ته ویلي د امریکې او افغانستان خصوصي ځواکونو په دغه سیمه کې د داعش تر قبضې لاندې یو مهم مرکز نیولی. دغه سیمه د کال 2015 راهیسې د داعش وسلوالې په قبضه کې وه. د وایس اف امریکا افغان څانګې خبریال تیرو څو ورځو کې د افغانستان اچین ولسوالۍ پرتو سیمو ته د افغان ځواکونو سره سفر کړی. دغه خبریال وایي چې کلی په کلی د داعش وسلوالو د وجې څخه تباه سوي. په ننګرهار ولایت کې د لس ورځو اوږد دوامدار عملیات د داعش ډلې په ضد ترسره کړل سوي چې پکې چارواکي وایي د داعش ډلې په لسګونو وسلوالې وژلې. د داعش په ضد عملیاتو او د جګړې له وجې څخه دغه ځایونه تباه سوي لیدل کېږي. ځای خلکو د وایس اف امریکا خبریال ته ویلي چې نږدې 200 کورونه تباه کړل سوي دي او په زرګاو کورونه نیو محفوظو سیمو ته پکړه سوی او په خپل سیمه پرېښتې. د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي محمد انور وای مش خپل کورونه د خپل ځان محفوظه کېدو په خاطر پرېښتې دي. مش کورونه په مکمله توګه اوس تباه سوی او هیڅ هم ندی پکې پاته. یو بل اوسېدونکي رحیم الله وای مکتبونه بازارونه هر څه ویجاړ سوی دي او موږ هیله لرو چې هر څه به یو وار بیا ودان سي چې خلک بیرته خپلو سیمو ته راستای نسی. دغه تنوای چې موږ د حکومتي ځواکونو پر راتګ ډیر زیات خوشاله یو او موږ خپل هواد کې سوله غواړو. د وایس اف امریکا خبریال د کلی زخه د بندي یا بهر د مړو زخه ډکه غره لیدلې. ځای خلکو و دغه خبریال ته ویلي چې دغه مړی د داعش وسلوالو دی. ولایتي چارواکو ویلي چې اوایي او مزکني عملیاتو کې د داعش ډلې یو سل شل وسلوال وژلی دی. د اچین ولسوالۍ گورنر اسماعیل شینواری وایس اف امریکا ته وویل د افغان کمانډو عسکرو پولیسو او د ناټو ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړی دی چې له وجې په لسګونو داعش جنګیالي د ننګرهار ولایت غریزو سیمو ته تښتېدلی دي. دغه غریزي سیمې د پاکستان پولیس سره پرتې سیمې دي. د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډه د داعش په ضد عملیات د افغانستان څخه د داعش د خاتمې یوه هڅه ده. د امریکایي د سمندري ځواکونو کیپټن بل سلوین تیره میاشت وایس اف امریکا ته ویلي زموږ هدف دی چې کال 2018 کې افغانستان د داعش وسلوال څخه پاک کړو.
د وایس اف امریکا د ریډیو دی. وایټ هاوس وایي دوی داسې اصلار نه ویني چې د شام صدر بشر الاسد د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې شي
خواته د امریکای پوزوی چې دوی اوس هم د شام د سرحدونو د پاسه د روس سره څه قسم انخته د خطر امکان کمولو قابل دی، خو تر اوسه دا واضح نه ده چې د دواړو ملکونو ځواکونو ترمنځ هاټ لاین یا نیخ پنیغه رابطه اوس هم پر ځای ده او کنه. نور حال پی د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس نن دا واضح کړې ده چې داسې هیڅ امکان نشته چې د شام صدر بشار الاسد د اوږد وخت پورې په واک اختیار کې پاتې شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویان شان سپایسر نن خبریالانو ته ویلي که چېرې صدر اسد په واک اختیار کې وي نو یو پر امنه او په خپلو خپو ولاړ شام هیڅ امکان نه لري. د وایټ هاوس پریس سیکرتر ویلي چې په شام کې د امریکا لومړی ترجیح داعش ګوند ته ماتې ورکول دي او د دغې وروستو داسې حالات جوړول چې د شام مشر بدل کړی شي. دغه په وینا د شام د وکلنې جګړې ختمولو یو لوی مقصد د شام جنگ ځپلي اولس لپاره داسې ماحول جوړول دي چېرته چې دوی په آرام پاتې شي او نورو هیوادونو ته په تیښته مجبور نشي. تېر اونۍ د امریکا لخوا د شام په یو پوځي هوایی مرکز راکټي برید پاړه ښاغلي سپایسر ویل په دغه بریدونو کې د دغه پوځي هوایی مرکز د ریډار د جهازونو د تیلو نه ډکولو یا ریفیولینګ او د پوځي جهازونو الوت نږدې 40% پورې کم شوی دی. شان سپایسر ویل دغه برید د امریکا لخوا اخیری برید نشي کېدی. د صدر ټرمپ وایان ویلي که تاسو ماشومان په زهرجنو ګیسو وژنئ یا بېګنا اولس په بیرل بمونو وژنئ نو تاسو به زموږ د صدر لخوا دغه شان ځواب وینئ. هم نن د امریکا پوځ ویلي دوی د روس سره په شام کې د عملیاتو لپاره تیار دي، خو تر اوسه دا نه ده ښکاره چې د امریکا او روس پوځیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطو لاین یا هاټ لاین کاروي او کنه. د امریکا د پوځ مرکزی کمانډ ویان کرنل جان تامس نن خبریالانو ته ویلي چې تېره اونۍ د امریکایي میزایلو وړاندې روسي عسکر د دغې نه خبر کړی شوي وو. د کرنل تامس په وینا د رابطو په دغه لاین په دویم ورځ هم خبرې شوي وې، خو د دغې وروستو موږ څه خبرې نه دي کړي او موږ غواړو چې حالات لږ سم شي او د دې نه خبر شو چې مخکې به څه کېږي. ماسکو د جمعې په ورځ ویلي وو چې دوی د امریکا لخوا په شام د کروز میزایلو برید په احتجاج کې د رابطو لاین بند کړی. د امریکا او روس ترمنځ دغه د رابطو لاین مقصد د دواړو هیوادونو د پوځي هوایی جازونو په اړه یو بل خبرول وو چې په شام کې د دوی جازونه یو بل ته مخامخ ورنشي. امریکا په شام کې د داعش ګوند پر ضد بریدونو لپاره د شام فضايي سرحدونو کاری. هم نن د امریکا د خارجه چارو سیکرتر جیمز میټس په یو بیان کې د امریکا لخوا تیره اونۍ شوي بریدونه د شامی حکومت لخوا د کیمیایي وسلو کارولو پر ضد یو مناسب ګام بللی. ښاغلي میټس ویلي چې صدر ټرمپ د دغه ګام امر کړی و چې په راتلونکي کې کیمیایي وسله ونه کارول شي او دا چې امریکا به په دغې غلې نه پاتې کیږي چې صدر اسد دې بېګناه خلک په کیمیایي وسلو وجني.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس راځو په پاکستان کې یو هندي جاسوس ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان پوځ وایي چې په پوځي عدالت بلوچستان او کراچۍ کې د جاسوسۍ او هیواد بې ثباته کولو کې د ککړتیا په سر هندي جاسوس کلبشن یادیو ته د مرګ سزا اورولې ده. د په کال 2018 کې د مارچ په درېمه نیټه بلوچستان ایالت کې نیولې شو. نور حال پې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان یو پوځي عدالت په جاسوسي تورن هندي جاسوس ته پاکستان کې د بې ثباتۍ پیدا کول او جاسوسي په کولو د مرګ سزا اورولې ده. د دې غیر معمولي فیصلې سره د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي اخکار اړیکې نور د خرابېدو بیا سیوا شوې دي. د پاکستان د فوز ویان د فیصلې د اعلانولو په وخت دغه هندي جاسوس چې نوم یې کلبوشن سودیر یادیو یاد کړی وایي چې د هند استخباراتي ادارې را لپاره کار کوونکی دی. یادیو د استخباراتي ادارو لخوا په خفیه عملیاتو کې تیر کال د مارچ په میاشت تکی په بلوچستان کې গ্রেফতার کړی شوی وو. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلی دی چې په فوزی عدالت کې په د تمام جرمونه ثابت کړی شوی دی. د ویلی دی چې د هندي جاسوس په پوځي عدالت کې قضیه وشوه او ورته د مرګ سزا واورول شوه. دی وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کلبوشن د مرګ د سزا په فیصله باندې هم دستخط کړی دی. ویان بیا د خبره تکرار کړه چې کلبوشن یا دیو د هند په سمندري پوځ کې لا هم په روزګار وو او ورته د هند استخباراتی ادارې را لخوا پاکستان کې د بې ثباتۍ خورولو او جاسوسۍ د کولو ذمہواری ورسپارل شوې وي چې مقصد یې پاکستان کې اړې غړې پیدا کول او د ملک پر ضد جګړه کول وو. بلخوا نوې دلی ویلې دي چې یادیو د هند سمندري پوز نه ریټایرډ افسر وو، خو دا خبره یې رد کړې ده چې ګنې هغه د وخت په کوم سرکاري روزګار باندې وو. د پاکستان د فوجي عدالت نه د فیصلې راتلو سمدستي ورستو په نوې دلی کې د پاکستان سفیر احتجاجن را بلل شوی او ورته د هند د چارواکو لخوا ویل شوی دی چې دغه فیصله یو طرفه او د یادیو خلاف هیڅ قسم ثبوت پاکستان سره نشته دی. د هند خارجه وزارت په جاری شوی یو بیانیه کې ویلی دی چې یادیو د ایران څخه تختول شوی او پاکستان ته د ده د تګ په حق لباندې هیڅ قسم باوري ثبوتونه نه دی وړاندې کړی شوی. د پاکستان لخوا ویل شوی دی چې د هند لپاره په جاسوسي تورن یادیو د نیولو وروستو نوې دلی دیارلس خواستونه کړي دي چې پکې یو خواست تیره میاشت شوی چې هندي سفارتکار دی د یادیو خوا ته پرېښودل شي، خو پاکستان دغه خواست هم نه دی منلی او وایي چې د ملک قانون سفارتکار ته دا اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خلاف جاسوسي کوونکي سره لیده کاته وکړي. هند په مکمله توګه د پاکستان د فوز هغه د ریز رد کړي چې ګینه وایي یا دیو ته د صفایي پوره مقور کړی شوی و. دوی وایي چې په مقدمه کې صرف یو د دفاع کس موجود و. هند خبرداري ورکړې ده کچري یو هندي وګړي ته د قانون او انصاف بنیادی حق د ورکولو بغیر د مرګ سزا ورکړې شو نو دا به د هند حکومت او خلک یو قتل ګڼي. د یادیو پر ضد د عدالت لخوا د فیصلې راتلو سمدستي ورستو د پاکستان فوز هغه ویډیو خپره کړه چې پکې یادیو منلی د ایران څخه به یې پاکستان کې فعالیتونه کول. دغه ویډیو کې دی وایي چې زه اوس هم د هند په سمندري پوز کې په روزګار یم. کال 2003 کې یې د ایران په چابهار سیمه کې وړوکی کاروبار شروع کړ او کال 2003 او 2004 کې یې کراچۍ ته سفر وکړی، خو چا هم دی ونه پیژند. د هغې را په دې خوا یې کراچۍ او بلوچستان کې د را لپاره خپل فعالیتونه شروع کړل او کراچۍ کې یې د قانون خلاف فعالیتونه وکړل چې اړې ګړې ته لار جوړه کړي. په دې ستونزه کې ایران او پاکستان ترمنځ اړیکو ته هم خطر پیدا شوی و. د ده د ګرفتارولو وروستو اسلام آباد د ایران څخه غوښتلی و چې د یادیو په ایران کې د هلو ځلو تفصیلي راپور دی ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د یادیو نه اخیستل شوي د جرم په اعتراف کې معلومات یې د ملګرو ملتونو سره هم شریک کړي دي چې ګنې هند د پاکستان د بې ثباته کولو کوششونه کوي.
گران اردن کو هم پدے زبان دی زمنگا د نن سحر د دریو گنٹو خبرونی سرتا رسیگی. کچرے تاسو زمنگا کوم پروگرامونه نوی اوریدلی او انټرنیټ ترسای لری نو په ویب پاڼ باندې زمنگا ټول پروگرامونه ویډیو گانی او د دې ترڅنګ ریپورتونه او مرکه پرتیبی تاسو حالتا هر وخت زمنگا دغه پروگرامونه کته شي. زمنګا د وی پانه پترا www.voadivaradio.com د دې ترڅنګ زمنګ په فیسبوک وی پانه باندې هم زیاتره زمنګا پروګرامونه کتل شي. زمنګا نور همکاران با نن ما خام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې د ورځې د تازه او مهمو خبرونو او نورو پروګرامونو سره ساسو لپاره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبر ریډیو ټیم سره ستاسو نه اجازه غواړم. ته الله پامان.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب موندل شي.
www www.mashalradio.com.